ستړي مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنیره ما او په دغه یو ساته خبري غړی کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننې په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصرې وړاندې کوو په اوړمبي د سیمې ورننې د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د تیرا راجګل کمیټه او حکومت ترمنز له مذاکرات ورستو کمیټه خپل احتجاجي پرلت پای تر رسولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې باندې نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي او اسرائیلو نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نخښه کړی دی. د خبرونو تفصیل د تیرا راجګل کمیټه او وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ترمنز له مذاکرات ورستو کمیټه خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. د احتجاج د تیرو او یو ورځو راهیسې روانو. په دغه اړه بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د سیمې څخه د قومي سملې غړي اقبال افریدی وویل چې د کمیټه استادو پرون له علی امین ګنڈاپور سره ولیدل چې پکې د کډوالو خپل کورونو ته د ستنولو فیصله وشوه. نوموړي زیاته کړه
اوڑمبی فیس کی چکم دے یو قبیلے زید اغے واپسی دا سبا نبشتار چی پا آگے کی با ریجسٹریشن شروع چی و دانور و مزید زینو دا پارا دا منگل پورز با دا ٹولو کنسن ادارو و دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میٹنگ بکی جی چنو آگا ورز باندے با نوٹیفیکیشن ہوں چی و دا دی چکم دے دا نورو چکم زینو دی دا دے پاوالے سر با شدولم پکی جاری چی.
په مذاکراتو کې دا پریکړه وشوه چې په لومړي پړاو کې بعد د راجګل د تور چپري سیمې کډوال ولېږل شي. له مذاکراتو وروسته د راجګل اوسیدونکو پرون خپل اویا ورځنی پرلت ختم کړ او د تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانسته. د یادونې وړ ده چې له راجګل په کال 2014 کې پوځي عملیاتو سباندې 40,000 کورنۍ بې کوره کړې وې. د پاکستان د بارنی چارو وزیر اسحاق ډار د هند د بارنو چارو وزیر اس جی شنکر سره لیدلی. دا لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې وروستو په اسلام آباد کې ترسره شوې ده. تر دې وړاندې د کال 2023 د مے په څلورمه د پاکستان دغه مهال د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هندوستان ته تللی وو او هلته د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې برخه اخیستې وه. بلخوا اس جی شنکر پرون پر خپل ایکس پاڼه له اسلام آباد د تللو پر وخت لیکلی چې دې د ملمستر لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو د وزیر او دغه هیواد مننه کوي. د شنګای همکارۍ سازمان درویشتمه غونډه د اکتوبر په 15 او 16 په اسلام آباد کې ترسره شوه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې به نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوالې معاهدې لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. په بیان کې د امنیسټ انټرنیشنل د سویلي آسیا مرستیال سیمایز مشر بابو رام پنت ویلی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو دویمه جایزه پر داسې محل کیږي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې پروان کال کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شو دوو تنانو د مظاهره چانو د نیولو د مخالفو سیاسي ګوندونو د پلویانو د نیولو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز او د بشري حقوقو فعال ماهرنګ بلوس د زورولو ذکر هم کړی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا جوړې شوې ځانګړې کمیټې په اسلام آباد کې پر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک عملیات یو مجرمانه اقدام بللې دی. د کمیټې مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. پر دې موقع د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی حکم ورکړی دی چې د کمیټې د موندنو په رڼا کې دی په پښتونخوا هاوس کې د شویو عملیاتو په اړه مقدمې درج کړل شي. تحریک انصاف د اکتوبر په 14 د اسلام آباد په ډی چوک کې د عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاج کړی وو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم ورغلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې د احتجاج پر دویمه ورځ پولیسو او د رینجر ځواک سرتیرو پر پښتونخوا هاوس چاپو وهله او هلته سامانونه مات کړه. د دې پیښې د پلټنې لپاره صوبایي اسمبلی د اکتوبر په 10 نیټه یوه ځانګړې کمیټې جوړه کړې وه. پولیسو او رینجر ځواک د کمیټې د تازه راپور په اړه لاسنې دی ویلې. او اسرائیل نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نخښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه خار د اسرائیلو په حمله کې دوه ولسی تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج لا هم د دغه برید په اړه سن دی ویلي. اسرائیل په دې وروستیو کلونو کې په شام کې په سلګونه حمله ترسره کړي دي چې پکې د لبنان پر هغو سرحدي سیمو هم بریدونه شامل دي چې په اړه یې ویل کیږي حزب الله پر دغه لاره له ایران څخه وسله لبنان ته راوړي. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي وسله والې ډله او ګوندې چې د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا هغه یوه ترهګره ډله بولي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا حکومت او تیرا د مظاهره چانو ترمنځ له مذاکراتو وروسته لارې پرانستل شوې دي.
روټ کولاو شو اعلان وکړه
افغان شهر بند او مکمل او نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د کولاو شو.
عوامی نیشنل ګوند وایي پارلماني کمیټه ورسره په آئینی ترمیم کې د خیبر پختونخوا نوم پختونخوا ته په بدلولو رضا شوې ده.
مونږ په کې دا خپل خبره مخې ته کې خدا نو مونږ پر امید په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونکو.
او په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي او لارو تړل کېدو له کبله خلک د جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
مروان پیښور ته پیښور لارې تاغ ته مصالحه د امبولانس نشي تلایر ته مو حکومت نه مطالبه کوو مو ته لارې خلاصه کړي.
د سیمې اورنې هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت او په خیبر کې د تیرا راجګال د مظاهره چانو ترمنځ مذاکرات بریالي شوي دي. پرون د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او د راجګل احتجاجي کمیټې مشرانو ترمنځ ملاقات کې د راجګل د بیکروشو خلکو کورونو ته د ستنولو په اړه پریکړه وشوه. د راجګل کډوال لشاوخوا او یا ورځو راهیسې په خیبر کې احتجاجی پلت وهلې وو چې لامل یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه لاره تړلې پرته وه. تر پرونی مذاکرات وروسته پرلت ختم شوې دي او لاره پرانستل شوې ده. نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور سره د کامیابو مذاکراتو نه پس د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشرانو په جمرود بګیاړي کې د خواوشا پینځاویا ورځو راهیسې لګولی احتجاجي پرلت ختم کړ او د خیبر درې لارې هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړه.
روټ کولاو شو اعلان وکړه
افغان شهر بند او مکمل او نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د کولاو شو.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو لپاره به د اکتوبر په 18 نیټه په جمرود کې رجستریشن کیمپ جوړ شي او په لومړۍ مرحله کې به د راجګال تور چپرینا بې کوره شوي خواوشا 2200 کورنۍ ولیږل شي.
اوړمبی فیس کی چکم د یو قبیله زید هغه واپسی د سبا نه بشتار شي په هغه کې به رجسٹریشن شروع شي او دا نور مزید زینو لپاره د منګل په ورځ به د ټولو کنسرن ادارو او د هیډ آف ډپارټمنټ میټینګ به کیږي چې په هغه کې به وزیر اعلی او د قومي جرګې له بریفینګ ورکوي چې دا په شپږ یا په اووه میاشتې کې به د دې چکم د واپسی ریهب او هلته چکم ضروري انتظامات یا د دې په ذمه چې کوم کارونه دي هغه به په کومه طریقه کوي نو هغه ورځ باندې به نوټیفیکیشن وشي او د دې چکم دی د نورو چکم زینو دی د دې په حواله سره به شډول هم پکې جاری شي.
د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې لارې بندولو سره په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت هم معطل شوی وو. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینوار وایي چې د خیبر درې لارې تړل کېدو سره نه یوازې دواړو حکومت حکومتونو ته د محصول په مت کې تاوان واوخته، بلکې سوداګر هم سخت تاوان سره مخ کړل او د ورځې په حساب په تورخم دروازه په میلیونونو ډالرو کاروبار ونه شو.
چکم د پاک افغان تجارت لري تر سنټری شه پورې د تجارت خور دی، نو چې کله داسې حادثې راشي نو په دې کې یو میا حساب چې کوم معلوم کړل شوی دی، نو هغه تقریبا څه 2.5 میلیون ډالر اکسپورټ د یو میا نقصان دی، ورسره 540 میلیونه روپۍ دا د امپورټ په شکل کې نقصان دی. سنټرال ایشیا د افغانستان تجارت لپاره په دې شاره باندې یو طرف ته سیاسي اندزلونه د پاکي ساتل پکار دي او بل طرف نه هر قسم چې دغه مسلې راځي د روډ نه په سایت پکار دي. کدا سي د سي راځي نو دا یو طرف ته ملکی خزانه نقصان دی، نور سره بل طرف ته د عام تجار، عام ترانسپورټر او عام لیبر هم ډیر نقصان سره مخ دی.
تیرا راجګان نه د بدمنه او پوزي عملیاتو لامل په 2013 کې خوښه شل کورنۍ بې کوره شوې دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې 2023 کې د دوی نیمایي کډوال خپلو کلیو ته ستانه شوي، خو بیا نیمایي کډوالو ته یې د ستنېدو اجازه ور نکړل شوه او هلته میشتو امنیتي ځواکونو د کوکی خیل کام یو شمېر جرګو ته د وینا په وخت ویلي چې په تیرا راجګال کې وس هم د امنیت مسله شته او په ځینې ځایونو کې لا هم وسلوال شتون لري او چې دا ټوله سیمه له وسلوالو پاک کړي نو بیا به د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال کډوالو د خیبر پختونخوا یو شمېر سرکاري ادارو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې په دې مسله باندې خواوشه څلور وارې مذاکرات شوي وو خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې. خو بیا د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا په وزیر اعلی هاوس پیښور کې دا مذاکرات کامیاب شول. د تیرا راجګال دره له جمرود بازاره په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه غریزه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې تیرا میدان، کورمې او اورکزو سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. اوردونکو سرازو، د پاکستان سیاسي چارو ته د پاکستان واکمن اتحاد پایین کې د بدلون په اړه د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان د ملاتړ ترلاسه کولو هڅو ته دوام ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او مولانا فضل الرحمان ترمنځ کامیاب مذاکرات شوي وو، خو بیګا دواړو مشرانو د مسلم لیگ مشر نواز شریف سره هم ولیدل او د آئینی اصلاحاتو په اړه نورې خبرې وکړې. وروستو خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمان وویل چې هغه پایین کې د عدالت په اړه د ترمیم تر حده له حکومت سره متفق دی. تفصیل له لاهورا طاهر جمیل خان راکړي.
په دې کتنه کې د سیاسي مشرانو ترمنځ پګشتم آئینی ترمیم په اړه سلاو خبرې وشوې. د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ګډه خبرې غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمان وویل نن موږ په آئینی ترمیم بحث وکړ چې پکې د عدالتي اصلاحاتو په معامله درې واړه ګوندونو ترمنځ اتفاق شوی دی. هغه وویل چې پاتې نور معاملاتو اتفاق لا نه دی شوی.
هماره آج کا اجلاس انتهایی حوصله افزا رہا ہے.
نننی غونډه ډیره خوا، مونږ غواړو چې په هیواد کې داسې نظام راشي او آئین کې داسې ترامیم راوستل شي چې په هر شعبه کې د اصلاحاتو لامل شي او په ادارو کې مداخلت محدوده وساتل شي. پارلیمان باید پورته وساتل شي او د اساسي قانون حاکمیت دې مضبوط شي. مونږ هغه مسوده رد کړې وه چې مخکې راغلې وه. که دوی زموږ وړاندیزونه او تجاویز ته راضي نو ښه ده، کنا نو نن هم یې ردوو او په دې ولاړی مونږ له مشورې وروسته د اجماع په لار هم روان یو.
ہاں مشاورت کے بعد هم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمان زیادہ کڑا چی اسلام آباد کے بعد تحریک انصاف گن مشران سبا ہم پدے اڑخ تلا کوی پدے موقع دا پیپلز گن چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویل چی دا مولانا فضل الرحمان مننا کو زمنگ او دا جی یو آئی ترمنز پا ترمیم پا آڑا اتفاق شویو او نن درے وانا گندونا پدے متفق دی دا آئینی عدالتون لارے آئین بالادستی او انصاف واڑو.
ہم انشاءاللہ تعالی ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں
دے وئی مونگ دا سے آئینی اصلاحات راولو چیز مونگ دا مشران لخوا جوڑ شوی اساسی قانون ساتن آوشی او لدے تعدیل یا ترمیم روز تبا اولس اگوری چی دا آئین تفسیر او دفاع سمانا دا او دا دے ماتول سمانا لری دائیو لویا کامیابی دا چی مونگ پا دے آڑا دیوی اجماع پا لار روانیو او پا مناسب وقت کی بای دا پارلیمان لدوان ایمانون سخا منظور ہم کرو
مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤس ہے ان سے پاس کروا کے.
مرستیال وزیر اعظم اسحاق ڈاروئل چدرے وانا گندنو دا عدالت پا آڑا دا آئینی ترمیم باندے رضا دی اور راتنون کے اوراز کے با پنور و تجویزنو ہم اتفاق ہوشی.
بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمان
پتے رسو ساتونو کی دا درے وانا گندنو دا مشرانو ترمنز ترمیم پا آڑا پا تفصیل سرا خبری شوی دی دا عدالتی ترمیم پا آڑا اتفاق شوی او پا پاتی ٹکو با ہم پا یوانی مورز کی وشی دا شنگائی دا ہمکاری سازمان غنڈوی یا دا اساسی قانون کی ترمیم دا ٹول آغا اصلاحات دی چی پا اولس او دا حیواد لپار دی دا آغا اصلاحات دی چی اطلس کالا مخ کی پا لندن کی دا نواز شریف او بینظیر لخوا لاسلک شویو اور روستا ٹول گندنو ہم دا دے تائید کردیو
تھے اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی.
یادو نے وڑ دے چی دے اڑان دے اکتوبر پا پندلسما مولانا فضل رحمان کراچی تہم تلے چرتا چی دے بلاول بٹو سرا لیدنا کی دوان گندن پا آئینی ترمیم مسویدہ اتفاق کرے ہو بلخوانن پنس شمبے پورز دے کامی سمبلی او سینٹ غنڈا ہم را بلل شوے او امکان دے چی پا دے کے باش پگشتم آئینی ترمیم دے منظورے لپارا اڑان دی شی یادیوی چی حکومت دا آئینی ترمیم دے حیواد عدالتی نظام او اصلاح لپارا ضروری بولئی او دریز لری چی دا بدلون بد عدالت او حیواد کارون کے آسانے اور سہولت راولی بلخوا اپوزیشن گن تحریک انصاف طور پر کوی چی وفاقی حکومت پر عدالتوں اثر انداز کے دل غواڑی اور یاد ترمیم دا اسٹیبلشمنٹ پر خواہ کول غواڑی. طاہر جمیل خان مشال ریڈیو لاہور.
دا مشال ریڈیو پر خبری گڑے کی کورنی او بہرنی خبرونا او رپورٹونا اور دلے سے
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری نن د قومی اسمبلی او سینټ غونډې ور بل دي. داسې فکر کیږي چې خای حکومت په غونډو کې پاین کې د بدلونونو مسودې وړاندې کی خو البته دا خبره کرنه ده او نه هم حکومت تصدیق کړی دی. حکومت د ترمیم له لارې په عدالت کې اصلاحات او د فوز واک نور پراخوي. حکومت په دې اړه د نورو ګوندونو د ملاتړ په تکل کې دی. هم په دې تناظر کې عوامي نشتلګون هڅه کوي چې په دې کې یو بل ترمیم هم شامل کړي چې تر مخه د صوبې نوم له خیبر پښتونخوا څخه په پښتونخوا بدل شي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ورو.
وفاقی حکومت نن ماخام د قومی اسمبلی او سینټ غونډې رابللې چې پکې به د شپږ ویشتم آئینی ترمیم قانوني مسوده وړاندې کولی شي. په دې قانوني مسوده کې د ججانو د تقرر او آئینی عدالت د قیام په ګډون د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو سپارښتنه هم شوې ده. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند ویان احسان الله خان وویل چې صوبې ته خپل تاریخي شناخت ورکول د دوی په لومړیتوبونو کې وو او د پارلماني ګوندونو مشرانو ورسره په دغه تجویز خپله رضامندي ښودلې ده.
بالکل عوامی نیشنل پارٹی د خپل صوبې د شناخت په حواله سره یو حساسیت لري. خیبر پختونخوا مونږ په اتلسم ترمیم کې دا نوم اغسته وو خو هغې نه بعد مونږ یو پریکټس وکتو چې دا نوم به نه ویلې کېدو او هغه وخت کې دغه یو اچیومنټ یو ټارګیټ وو. اوس چې موقع راغله چې په آئین کې ترمیم کیږي نو مونږ پکې دا خپله خبره مخې ته کېښوده. نو مونږ پر امید په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونه کړو کوم چې دې ترمیم په حق کې ووټ ورکول والا دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر ایمل ولی خان هم د سپتمبر په شپږ ویشتمه په کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په عینی مسوده کې د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو وړاندیز کړی دی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د نوم بدلون پر خپل ځای خو باید سیاسي مشران د صوبې د اصلي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه خبریال محمود جان بابر وایي چې عوامي نېشنل ګوند په دې ګام سره ځان په سیاسي بیانیه کې شامل ساتل غواړي.
عوامي نېشنل پارټي خو تاسو ته معلومه ده چې هغې د شروع نه یو دوه درې نارې یو ویل کالاباغ ډیم به نه پرېږدم او بل ویل چې صوبې له خپل نوم ورکوم. کله چې کالاباغ ډیم جوړېدلو هغه منصوبه ختمه شوه تقریبا او بیا صوبې ته خپل نوم ورکړی شو په پاکستان کې، نو بیا د عوامي نېشنل پارټۍ په کم نوم باندې دلته سیاست وکړي، ځکه د دې خلک هغه شی نه خوښوي چې کوم د اسټبلشمنټ خلاف خلک خبرې کوي، هغه خلک خوښوي. نو دوی کله خلاف شي او کله په حق کې شي، نو د دې خبره داسې ده چې هغه ځوانان چې کوم دي نو نه پوهېږي، نو دوی اوس وایي چې یاره څه خو کنه چې خلک پرې ووایو چې مونږ په دې دور کې دا وکړو. نو دوی ویل چې بس راځه مونږ پکې دا وکړو چې مونږ به د حکومت په دې مجبورو چې د ترمیم کې بدله ووډ درکړو، خو د دې صوبې د دې نوم نه خیبر لري کوي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې رفت اورگزی وایي چې عوامي نېشنل ګوند د اوږدې مودې راهیسې د صوبې د نوم بدلولو لپاره مبارزه کړې ده. د نوموړي په وینا په اتلسم آئینی ترمیم کې د صوبې نوم د صوبه سرحد نه په خیبر پښتونخوا بدل شو، او که شپږویشتم آئینی ترمیم منظور شي نو صوبه به خپل تاریخي نوم پښتونخوا ترلاسه کړي. رفت اورگزی زیاتوي چې ترکمه د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو خبره ده، نو په دې کې تر اوسه یو سیاسي ګوند هم پورا نه دی بریالي شوی.
وګوره دا اخره چې کوم یو جاینټ حکومت و هغه د عمران خان صاحب حکومت و چې هغه مرکز کې حکومت و او دلته صوبې کې حکومت و. خو په هغه وخت کې چې دی مطلب لکه دا پیسې مونږ ته پورا نه دی ملاو، لکه لګي لګي به ملوي دی. او اوس خو داسې دی چې اوس خپل د مرکز کې بل حکومت دی، صوبې کې بل دی، اوس خو داسې حالاتو کې خو بیا دا یو بل نه چې دی انتقام اخلي کنه. عمران خان خو خپله چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی و چې وزیر اعظم و، نو دلته خبریالانو هغو ته سوال وکړو چې ته دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکېده چې کوم زمونږ بجلی په مت کې پیسې بقایا دي. هغه دا و چې زه ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، یعنی مطلب دی چې هغه ګوره دته تیار نه و چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفه کی.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې ورته د بجلی د خالص منافع په مت کې خپل برخه ورکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور روان کال د مې په میاشت کې ادعا وکړه چې وفاقي حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې د صوبې 1510 بلیون روپے قرضدار دی. خو وفاقي حکومت وایي وخت په وخت خیبر پښتونخوا ته خپل برخه ورکړې ده. د ابي وسایلو وفاقي وزیر مصدق ملک روان کال د سپتمبر په سلورمه قامی سملې ته وویل چې د بجلی د خالص منافع په مت کې خیبر پښتونخوا ته 214 ارب روپے ورکړې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
اور دن کو سور ذکر میں تا چرته چې د شیا او سنی ډلو ترمنز د تو تری خوالی او بدمنې د پیخو لقبلا لاری گذرې تړلې پرتی دي چې لوجه د خلکو جون اغیزمن شوی دی. خلک وایي چې په بازارونو کې د ضرورت شیان هم کم شوی دی او کم خلک چې لوی خارونو ته د درملنې لپاره زی اغي د ډیرو ننګونو سره مخ دي. د خلک غوښتنه کوي چې باید حکومت د لارې پرانیزي. بلخوا د سیمې امنیتی چارواکي وایي چې پر مسافرو له بریدونو وروستو یې مجبور شوي دي چې د امنیت په خاطر باندې ځینې لارې تړلې وساتي. په دغه اړه تفصیل د تاریخ اورگزی پر راپور کې اورو چې د یو اغیزمن شوي وګړي په اواز پیلېږي.
دا اپیل له سمو ته امبلانس وی چوي مت هغه شي چې دا مو ورسو پچا ورته.
دا غږ د پړچنار په هسپتال کې داخل د یو ماشوم مریض پلار آصف علی دے. آصف علی تا د یاد ہسپتال ڈاکٹرانو لخوا ویل شوی چې د ماشوم په علاج کې ضروري سہولت ورسره نشته او هغه د خپل مریض په خبر تا منتقل کړي هوټل پړه چنار مرکزی لار د بندیدلو لقبله نو موړی داسې نشي کولای. په ہسپتال کې دا وخت نه واځي د آصف علی زوی د مزید علاج لپاره په خبر تا د منتقلولو ضرورت لري، بلکې د درې نور ماشومانو بیماری هم هغلتا د پریشانی سبب ګرځیدلې. په یاد هسپتال کې موجود د پیوړ عرفان حیدر په 14 اکتوبر د خپل مریض نه منتقلېدل پر دې عمل کې وای پر مسافرو برید یو کړي او سزای ټول کام ته ملاويږي.
موسه دا وړ بچی دی سپتال کې دی دوی ته علاج ملاج بندوباس نه کیږي. مور روان پیښور ته پیښور لارې تاغ ته مسالات د ایمبولینس نشي تلایر ته حکومت دوی څه هغه نه رکوي. موږ حکومت دا مطالبه کوو چې موږ ته لار خلاصه کړي یو څه طریقه موږ ته وایي چې موږ پیښور ته لوړ شو. او دا کومه ډلوار بوت کیږي یا کومه دشتګردي کیږي پکار دی حکومت
د اکتوبر پر دولسمه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې له غزګړی د سدې په لور روان د مسافرو پر قافلې برید شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولس تنان مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته ورغلي د شنګک درې تنان د مقبلو لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. تر هغه پیښې پس نه یوازې ټولې د تګ را تګ لارې بندې شوې بلکې حکومت د موبایل انټرنیټ بندولو مودا غځولې او د کونج الیزو شینګاک نستیکوټ او مالیخلو پر ضد په عمومي کچه کاروایانې هم پیل کړي. په سیمه کې په ننوتونکو لارو د ملیشې ځواک پوز او پولیسو نفری تر تعینت کېدلو پس د یاد علاقې خلک په خپلو کورونو کې د میسوره کېدلو راپورونه ترلاسه شوي. په پړاچنار کې د ضلع د ځوانانو اتحادیې مشر وسیم عباس د چهارشنبه پر ورځ مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي که څه هم پر مسافرو د برید په لړ کې شروع شوي د یاد علاقې خلکو د گرفتاری هلو ځلو له کبله د ماشومانو پر سبقونو اغیز غورځېدلی خو د ضلع انتظامي چارواکو لخوا پر 16 اکتوبر یو حکم تر جاري کېدلو پس د سیمې زده کوونکو ته اوس آزاد تګ راتګ اجازه ملو شوی.
سکنی کوم بچی سدی اغا سکول ورده کی دی اغا تا با چوک ستر گیا نگڑی دویم ماسی چو اگزیم ده کلاس ٹینت والا یا نائنت والا سا اغا پرایویت یونیفورم کی دی اغوی سا برو نمبر سلیف ور سراوی سکت سم مساله شو تا چی تا اغا بخپل رو نمبر سلیف ور تکی نب دریور تا سویل شی و نب اغو بچه تا سویل شی.
کورما یو لاحق قبلی سمودا چرتا که سونیان او شیاغان پا گڑا پاتی کی گی او هغل ته چې کله هم نخوخه په خرمنست شي نو د دوړو فریکینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ را تګو دريږي. په سیمه کې په شلم ستمبر د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچه جوړولو په خبره جګړه تر پلې دلو پس هغل ته ټوله تګ را تګ لاري تړل شوی. کچو هم دوړو فریکین پر دزبندی تر متفقې دلو پس لنه هو ورځو روانه جګړه ودرول شو خو تړل شوی لاري بیا هم خلاص نه کړی شوې. په سیمه کې هر ورځ کانوایانې بوتللو په ذریعه حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه په عذي بنیادو حل کړي خو د مقبلو کانوایي د برید لاندې تراتلو پس لا 5 ورځو زیات سلسله منقطه شوې. په پړاچنار کې د تاجرانو اتحادی یو مشر نذیر احمد پر 16 اکتوبر ویلي د سیمې لارې پر بندېدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې هغلته د پېټرول خوراک څکاک دوایانې او د ژوند نور سیزونو کلت راغلی.
مته سدالتا دی وړو دی غړیو دی چینه پټراول دی زرو مته کمای راغلی دی او ضرور نور دلته خو ټیک دی کومي هر څه خبري یا بکیږي خو ضرور خدای دی ریاست ذمہ داری دی او کور دی دا روډ مطلب اس باندې او زه دا پر زور مطالبه کوم حکومت نه سدای ته روډ ایتو ذمہ دی.
بلخ په دغړه د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود مشال رډیو تخپل دریز لا ورکولو ډډه کړی او نو د پولیسو مشر ډیپیو احمد شاه سره خبرې کړې. البته په برکورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر 16 اکتوبر ویلي د سیمې حالات لا هم کړکېچن دي او دا ورته ممکن نه ده چې لارې کلوکړي. چارواکي ویلي په پړاچنار کې د چهارشنبه پرز د حکومت لازای مشرانو سره د علاقې په صورتحال او راپورته شوې شخړې ته د حل لټولو لپاره کونډه شوې ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې پر مسافرو د شپې پیښې په تړاو تر اوسه لا شینګک کونجلیزو نستیکوټ او مالیخېلو تر اویو زیات مشکوک کسان نیول شوي. د پولیسو چارواکي وایي غواړي چې زر تر زره د پیښې اصل مجرمان په گرفت کې راولي او زیاتوي کله چې دا کار وکړي نو د لارو خلاصولو معامله به د حل لارو مومي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
اوردونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. هلته زموږ د همکارانو ځانګړي راپورونه ویډیوګانې هم کتلی شئ. دې سره د روانې خبرونې نیمایت رسیدلی و. راځئ چې د دې وخت خبرونه. د تیرا راجګل کمیټه او وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ترمنځ له مذاکرات وروسته کمیټه احتجاجي پرلت پایته رسولې ده. د مذاکرات وروسته د راجګل اوسیدونکو پرون خپل او یو ورځنی پرلت ختم کړ او د تورخم لارې د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانسته ده. د پاکستان د بارنو چور وزیر اسحاق ډار د هند د بارنو چور وزیر اس جی شنکر سره لیدلې. د لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې وروسته په اسلام آباد کې شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټی انټرنیشنل ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه به نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوالې لوازنامې لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا جوړ شوې ځانګړې کمیټه په اسلام آباد کې پر پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز واک عملیات یو مجرمانه اقدام بللې ده. د کمیټه مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 په دغه اړه د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. او اسرائیلو نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نخښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه ښار د اسرائیلو په حمله کې دوه ولسی تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج هم لا د دغه برید په اړه څه نه دی ویلي. اردن گزاو د دې وخت مهم خبرونه او سرازو یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته د ایران او افغانستان په سرحد باندې د سلګونو افغانانو د وجلو لیدا ورستو یو شمیر بهرنیو او کورنیو د پیخې د پاکو ساپو پلټنو غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د ساروان سیمې ته سیرمه د دې ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. خو طالبانو ویلي دي چې د پیخې سیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي ریډیو ته ویلي دي چې ایرانی ځواکونو ډزې کړې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د سراوان پولیس سیرمه د ایرانی سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبعید کې د آزادګان پروم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی او له ازادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
لملګرو ملتونه او له امنیت شورا غواړو چې سمدست د بېګنا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پوښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایرانی بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له لارې ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډزې پرې کړې دي. د دې بنسټ په راپور کې د دوه عیني شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. دې پیښې پراخ غبرګونونه پارولي دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي خو د افغانستان مسلمانان وژني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه په ټوله نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټوله نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خپره شوي دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وایي د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین وزیر اعظم لی چیانګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره په ملاقاتونو کې د چینایي وګړو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي او د هغې د خوندي ساتلو لپاره د لا نورو ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي همداسې کوي او د فوج دوه ډیویژنونه چې 1500 پوځیان لري د چینایي پروژو او وګړو د امنیت لپاره ځانګړي کړي دي، خو بیا هم د وسلوالو هغه بریدونه نه دي ودرېدلي چې په دې وروستیو کې په دقیق ډول چینایان پنخه کړي دي. ترشا علتونه سدي تفصیل د بشیر گواخ پر راپور کیو.
د چین حکومت یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې چینایي وګړو ته سمدستي او مؤثره امنیت برابر کړي ترڅو هغوی رواني اقتصادي پروژې په ښه توګه بشپړې کړي شي. بیجینګ دا غوښتنه د اکتوبر په 15مه د چینایي وزیر اعظم لی چیانګ او پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری تر ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په ځواب کې د پاکستان حکومت په یو بیان کې ټینګار وکړ چې د چینایي پروژو او وګړو امنیت په اړه راولاړ شو اندېښنو ختمولو لپاره به تدابیر زیاتوي. په پاکستان کې د چین د پروژو لویه برخه په بلوچستان او په تیره بیا په گوادر کې ده. له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې دا پروژې د بلوچستان د وسایلو وړونکي بولي، نو ځکه پرې بریدونه کوي. دغه وسلوالو سره د مقابلې او چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د پوز د ځانګړي ځواک په ګمارلو سربېره د پاکستان حکومت د روان 2023 کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې پولیس به د خاصې روزنې لپاره چین ته لیږي. د وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټولو صوبو کې هم د چینایانو امنیت لپاره په زرګونو پولیس جلا شوی او د هغوی خوندیتوب لپاره ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. خو پر دې سربېره هم په روسیو کې بلتونپالې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی پر چینایي وګړو بریدونه زیات او د پخوا په نسبت کره کړي دي. د دې ډلې وروستی ځانمرګي برید د اکتوبر په 4مه و چې په کراچۍ کې د جنا هوایي ډګر سره د چینایانو پر ګاډو وکړ. دو چینایي انجینران یې وژل، یو چینایي او اته پاکستانیان یې ژوبل کړل. د پاکستان حکومت منلی چې په هدفي ډول وژل شوي هغه چینایان ډېر مهم خلکو. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عبدالله خان چې د چین پر پانګونې څېړنې کړې دي وایي دا وخت لویه ستونزه وسلوالو ته د مهمو استخباراتي معلوماتو رسیدل دي. هغه زیاته کړه چې پوز د چینایانو امنیت لپاره دوه ډیویژنونه بیل کړي چې 1500 پوځیان کیږي، خو بیا هم حمله نه دی ودرېدلی.
ناکامي دا ده چې د دومرو ډیرو امنیتي تدابیرو باوجود پاکستان نشي کولای چې د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. دا هم د تشویش وړ ده چې وسلوالو ته د چینایانو په اړه کره معلومات څنګه او ولې رسېږي. دا نه سم ویلای چې وسلوالې ډلې په امنیتي ادارو کې خپل خلک لري، خو پر دې غور پکار دی چې د حساسو معلوماتو وتلو مخنیوی څنګه وسی. زما په نظر پاکستان باید د ډرون الوتکو نورو جدید لارو د ګرځېدونکو چینایانو امنیت وساتي. اوس په دې هم خبرې روانې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ امنیتي همکاري زیاته شي.
البته عبدالله خان ته نه ښکاري چې دا حمله به چینایان د پروژو له بشپړولو منع کړل شي، ځکه چې دا هغه په وینا دا پانګونه دومره ډیره ده چې په شا تګ ترې ممکن نه دی. بیجنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې کې 40 اربه ډالره پانګونه کړې ده، خو پر چینایانو تر نږدې هرې حملې وروسته یا د چین انجینران پاکستان پریدي او یا هم ورته حکومت ځینو سیمو ته د سفر نه کولو وایي. د اندېښنو کچه له دې هم معلومیږي چې د اکتوبر په 14مه د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د گوادر نړیوال هوایي ډګر پرانستا د بلوچستان پر ځای په اسلام آباد کې وکړه. په چین کې څېړونکو او د دغه هیواد نړیوالو پانګو ته ورپیښو امنیتي چیلنجونو په اړه د ګڼو لیکونو لیکوال جلال بازوان وایي چې نوی پانګوال ډیر امنیتي خطرونه په ځان نه مني. د هغه په وینا له همدې وجې او د پاکستان سیاسي او امنیتي بې ثباتي د چینایي پروژو راتلونکی له بې یقینۍ سره مخ کوي.
دغه پیښې په افریقا کې وشوي چې هلته کله حالات خراب شو نو بیا ډیرو خلکو لکه په سون په لسګونو میلیونونه ډالر دقه کړي او بیا د امنیتي ستونزو په وخت کې مشکله ده چې ته خپلې پیسې وباسي. او پاکستان اوس پر دغسې یو حالت کې ځای لري، قرار لري چې د چینایانو دپاره پاکستان یو د پانګونې دپاره یو ښه دغه نه لري، فرصت نه ده.
پر دې هر څه سربیره د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د اکتوبر په 14 د تجارت، تعلیم، کلتور، اقتصاد او ټکنالوژي په برخه کې د لسو لوی پروژو د پیل لپاره لوزنامې لاسلیک کړي. په دې موخه دواړو غړو په شریکه اعلامیه کې ویل چې د یو بل سره به په بیلابیلو برخو کې دوه اړخیزه همکاري پراخوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اردوونکو د اکتوبر 14 په نړۍ کې د غربت د ختمولو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. د دې ورځې لمانځلو مرام په نړۍ کې هغه خلکو ته چې په غربت کې ژوند تیروي لپاره په ګامونو اخستو ټینګار کول دي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پاکستان او په تیره په پښتون میشتو سیمو کې ډیر خلک خوراک، تعلیم، صحت، روزګار او نورو بنیادی سہولتونو ته لاسرسی نه لري. زموږ همکار ملیحه میرزاده په دې راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې په پښتون میشتو سیمو کې د خلکو د فقر او غربت څه حال ده.
مالدارو خلکو بچی چې کم دي هغه په پرایویټ سکولونو کې سبقونه وایي، په ګراډو کې زموږ بچی چې کم دي نو 3-4 کیلومیټر مزل پیاده کوي، سرکاري سکولونو ته راځي، بوټان دی غواړي، په چپلو کې ځي، غربت دلاسه.
دا غږ د مردان د قسیم خان دی چې یو ریکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل په موجوده گرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیره غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اکتوبر 14 په نړۍ کې د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرحد لاندې منزل کیږي چې د عادلانه، سوله ییزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو انساني حقوقو لپاره کار کوونکی عمران ټکر مشال ریډیو تویل په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د غربت کچا د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثره شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه جدان او دا ترهګري شکار شوې ده، ورسره دا سیمه د مختلفو وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوی هم ده. په خیبر پختونخوا کې 500,000 هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانې پکار، د انفراستراکچر ډیولپمنټ پکار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوي دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو د هغې په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثره شوي دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چې کوم لکیره ده نو هغې نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک تر روان کال د اکتوبر په 14 په یو تازه رپورټ کې ویل چې په روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشایند خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چارسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کونکي او ټولنیزې فعالې تاجمینې مشال ریډیو ته وویل د تعلیم باوجود ډېر خلک بې روزګاره دي چې د غربت د زیاتېدو یو مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کېږي نو سیوا کېږي، ځکه چې یو خو د هنر کمی دی، بل د تعلیم کمی دی. تعلیم کمی اوس هغه سي نشته، مخکې به تعلیم د خلکو دومره نو نوکرۍ بڼېرې زیاتې وې. اوس که تعلیم شته، هر مور پلار خپله باندې نه هره تېره کېږي، بچي باندې سبق وي خو نوکرۍ وطن ملاوېږي. او د غربت خو انتخاب کم خلک خلک دی او مجبور دی او سپید پوش دی چې هغه چاته ویلی مې شي چې کوم کار د خوراک د پاره سره درته لګي دونه تشتنه چې موږ ماشومان ته پاکو کو یا غټ ته پوکو.
د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس په نوم د ادارې د مې میاشتې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت سطح په تیرو 15 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په څلورو واړو صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په دویم نمبر په خیبر پختونخوا کې دی. رپورٹ ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتله د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو ته وویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي وویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر اسوده دي.
اکثر د نورو ملکونو ته د مزدورو د پاره ځي او چې کوم تعلیمونه حاصل کړم نه غربت دی چې یو ځوان وي هغه په حتی 500 روپۍ نی ورځ د هغه معاش یو بیا هم هغه کار کوي. کوم د غریب خلک دی دا بالکل یعنی په خوراک پسې حیران د ایران پاتې دي، ځکه چې کوچر د هغوی بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تروړۍ ته پوس وکړي نو هغه د دوی د وس نه بار وي. نو لکه ډېره ګراني ده، بیا چې کله بیمار شي نو دلته دا کوم سرکاري روغتیایي مرکزونه دي دلته هم داسې سهولتونه نشته. دلته د جونو سکولونو ډېرې مسایل دي، دلته میډل او های سکول نه لري.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت د خاتمې لپاره څه کوي، دا پوښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند د اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغې مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
چلو لاہور چلو بلا خوسا داسی خاص ایجنڈا نشتا چھے راغلی ہے اور پاپی باندھی کار رواری دلتا خوسا داسی اس خاص پروجیکٹ نشتا چھے سسٹم دے پر سسٹم دے روان دے پاپی باندھی نشتا تا سو کر دے لاسٹ یو میاشنا اسمبلی سیشن ہوم چھے کم دے صرف دے اداروں خلاف ہو دے پر تقریروں نو باندھے وہ ایون کی پاہ اسمبلی کی بمونگا سخبر آواز چھتاولو آغا ہم پکے اس
خود خیبر پختونخوا حکومت وایان محمد علی سیف مشال ریډیو ته وویل حکومت ته ولس ته ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
روزگار مواقع ټولو کې اول نه دي، روزگار او هم سکل بیسډ ایجوکیشن کار په پاره باندې سلسله کې زموږ وفاقي یو اداره ده ټیفټا سره یو ځای لګیا یو موږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حمله کړي دي او دا ټریننګ شروع دي. هغې کې IT سکلز دي، دا میکانیکل ټیکنیکل او الیکټریکل. موږ نرسز ته ټریننګ ورکوو چیسټر یونیورسٹی کریکولم مطابق. ځوانانو ته کوم چې روزگار ځان لګوي هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکوو. خلک د غربت په وجه بیا خپل علاج نه شي کولی. زموږ order which is a flagship scheme de, that is health card aremat ke mang khalko da te ilaaj sahulat par ko.
کارپوهان وایي د هیواد د غربت د کچې اندازه هلته د تعلیم، صحت، د ژوند معیار او ورسره تړلي نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملي کولو ته ضرورت دی.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې د پولیسو د چاپو په اړه چې کوم کمیټه جوړه کړې وه هغه پرون خپل راپور اسمبلی ته وړاندې کړی دی. کمیټه پر پختونخوا هاوس د اسلام آباد پولیسو او رینجرز واکونو چاپا یو مجرمانه اقدام ګرځولې دی او د پختونخوا هاوس سکرتر ته خط لیکلی دی چې پکې د ذمہوارو کسانو ضد قانوني کاروایی وکړي. د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالانو په وینا د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهری وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالانو د نیولو لپاره پولیسو او رینجرز واکونو په پختونخوا هاوس چاپه وهلې وه. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف او حکومت په غړو مشتمل خصوصي پلټونکو کمیټه په 15 اکتوبر په پختونخوا هاوس اسلام آباد د پولیسو او رینجر ځواک کاروایی یو مجرمانه کاروایی بللی ده او په دغه لړ کې د صوبې د واک لاندې په کارکونکو انتظامی افسرانو هم نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دغه عملیاتو په ضد د راپور یعنی FIR د ثبت کولو هڅه ولې نه ده کړې. د صوبایي اسمبلی په غړو مشتمل د کمیټې غونډه د اکتوبر په 15مه شوې وه او د اکتوبر په 14مه په دغه اړه معلومات د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړی شو. د اسمبلی د غونډې وروسته په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل
او دو کوم رپورٹ پیش کر نو چونکہ دیکھی دی مو خپل ڈپارٹمنٹ سی دی خاص طور بندے سیدھا کے پی ہاؤس دی کم ڈپارٹمنٹ کے وہ سپرویژن کے وہ نو اغو بندے سخت اعتراض و شوش ہے اغو تا حال سے ایکشن نہ داخست ہے سیدھو باقاعدہ ایف آئی آر کڑی ہوئے کما حملہ شوی دا کم بیزتی شوی دا کم دے آفیسرز بیزتی شوی دا کم دے پولیٹیکل فگرز یا دی چیف ایگزیکٹیو آف دا پروینس یا ال تکم توڑ پوڑ شوی دا خلق زخمیان شوی دی گاڑی مت شوی دی سرکاری گاڑی مت شوی دی نو دی دی ٹول نقصاناتو باندې چکم ایکشن اخستن ہے وہ اغا اغو نہ دا اخست ہے
یاد دی وی چې د اکتوبر په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته د یاد غوند سیاستوالو په وینا د پښتونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنداپور او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالو د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیسو او رینجرز په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت د واک لاندې په ودانۍ یعنی پښتونخوا هاوس چاپا وهلی و. د اکتوبر په 14مه د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي احمد کونډي هم د دغه عملیاتو غندنه وکړه خو هغه د صوبې د حکومت د واک لاندې په کارکونکو سرکاري افسرانو هم ځینې نیوکې وکړې او هغه وویل چې دغه پیښه د اکتوبر په 15مه نیټه رامنځته شوې وه او د اکتوبر په 15مه د خصوصي کمیټې د غونډې پورې په دغه لړ کې هیڅ رقم ایف آئی آر نه دی درج شوی.
ایک ایف آئی آر لانچ کرنی چاہیے وہاں پہ چارج کرنا چاہیے ہمیں جن لوگوں نے وہاں پہ ریڈ کیا ہے.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی بیا په صوبائی حکومت نیوکی وکړه او وی ویل چې صوبائی حکومت دی انتظامی افسران دولسی حکومت د واک لاندې راوړي
اپنے چیف منسٹر کی سیفٹی کو انشور نہیں کر سکتے تو ہم یہ کیسے کلیم کریں گے کہ ہم اپنے صوبے کی عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کر سکیں گے.
د اسمبلی په غړو مشتمل خصوصي پلټونکو کمیټې د اکتوبر په 15مه په پښتونخوا هاوس کې د پولیسو او رینجرز ځواک عملیات یو مجرمانه فعل ګرځولې او په دغه لړ کې د اسمبلی لخوا د صوبایي حکومت لاندې کارکونکو په پښتونخوا هاوس مامور سیکرټري ته د کاروایي شروع کولو لپاره یو خط هم لیکلې دی.
اردن کو سردو سنتا چرتا چی حکومت مذہب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر د پولیسو په وجنا د عدالتی کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. د دې صوبې د کورونو چارو وزیر د اکتوبر په 14مه سند های کورټ ته خط استولې او ورسخه د ډاکټر شانواز د وجنې په اړه د عدالتی کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغه وروسته چې د کراچۍ تر څنګ د سند په نورو ښارونو کې د ډاکټر شانواز د وجنې پر ضد پراخ کچا مظاهره شوې دي. تفصیل د نیاز علی په راپور کې
د سند حکومت ویاندی سعدیہ جاوید د اکتوبر په 14مه په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت یې پر انصاف باور لري او دوی غواړي چې د ډاکټر شانواز کورنۍ ته انصاف ورکړي شي ځکه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده.
صاف او شفاف انکوائری ہو
چرنی پلٹنی اوشی سکھ پلوانی ہم راضی شی او ٹولنا ہم راضی وی مدنی ٹولنا ہم مطمئن شی د سن حکومت د لومړی ورزینا د هغه کورنۍ سره ولاړ دی ایف آئی آر درج شوی دی. د دې څخه بالکل انکار نشتا چې ماورای عدالت وجنا شوی دا خود عدالتی کمیشن سره به هر څه په ډاګه شي او د دې پیخي حقایق په وړاندې راشي.
حقایق سب کے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے.
سعدیہ جاوید زیاته کړي حکومت یې د پیښې وروسته د ډاکټر شانواز کورنۍ ته مکمل تحفظ ورکړی دی او هغه پولیسو پر ضد ګامونه اخیستي دي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړ دي. د امیرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 14مه د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دعوه کړې وه. په نوموړي تور او چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي دي. د عمرکوټ پولیسو د سپتمبر په 14مه د ځای جمعات امام په مونیت کې د ډاکټر شانواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړی و، خو ډاکټر شانواز په ځان لګیدلی تورونه په یو ویډیو بیان کې رد کړی و. بلخوا پسند کې د ډاکټر شانواز د وجنې په ضد وخت په وخت احتجاجونو را جوړونکي فعال سندو نواز گانگرو د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي د ډاکټر شانواز د ماورای عدالت وجنې شاوخوا یو میاشت وشوه، حکومت پر دې خاموش و.
زه فکر کوم چې دا کوم اعلان شوی دی، حکومت د فشار راتلو وروسته دا اعلان کړی دی او زموږ مزاحمت به تر هغې جاری وي تر څو چې د ډاکټر شانواز په وژنه کې ټول ککړ کسان نیولی شوي نه وي او سزاګانې ورته نه وي ورکړل شوي او په عدالتي کمیشن کې باید هغه قاضیان وټاکل شي چې هغوی سند روادارې مارچ او نورو پوها خلکو څخه هم معلومات واخلي.
نوموړي ویلي چې د ډاکټر شانواز په وژنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکولو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خزر حیات پیوایي حکومت د ډاکټر شانواز د وژنې په اړه هر څه مني، خو هغه پولیس افسران او ځایي خلک نه گرفتاروي چې په وژنه کې ککړ دي او په مقدمه کې نمول شوي دي.
اور سول سوسائٹی اور لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے
دی وای د مدنی ټولنی او د خلکو دراوتلو لکبل حکومت دا غختنه ومنله او عدالتی کمیشنی جوړ کړو. منګلړومبای روزی دا ویل چې ډاکټر شانواز وجنه مورې عدالت شوی، د پولیسو افسران پکې ککړی دي، دا هر څه ثابت شول، خو حکومت هغه صحیح سرور خلک ننسی چې خلک یې را پارولی وو او ککړ لورپوری پولیس افسران هم ننسی. دا عدالتی کمیشن جوړول د سند مدنی فعالانو لوی ګټه
فتح ہے.
نوموړي په وینا سن کې د انتها پسندۍ په ضد به په راتلونکي ورځو کې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو کې په لویه کچه هم احتجاجونه کوي. د ډاکټر شانواز د وژنې وروستو د سن حکومت د ستمبر په 14 د امیرپور خاص پولیسو یو شمېر افسران معطل کړي وو او د پیښې د پلټنو اعلان کړی وو. د پولیسو څلور کسیزه کمیټې د پلټنو وروستو د ستمبر په 26 د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار او د سن د پولیسو مشر غلام نبی میمن په ګډه خبري غونډه کې ومنل چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دي. د سن حکومت په اعلان بیا د ډاکټر شانواز کورنۍ په مدیت کې د میرپور خاص پولیسو د هغه وخت ډی آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپټن ریټایر اسد علی چودھری، د عمرکوټ پخوانی ایس ایس پی آصف رضا بلوچ په ګډون د 45 نومول شوو کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د افغانستان د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې یو شمېر بېوزله خلکو ته وړې شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړ کړي دي. د سیمې خلک په دې خوشاله دي ځکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او ګڼو ولسوالیو کې د یخې هوا له کبله کروندګر پر خپلو ځمکو شنې ترکاری نشي کرلی. نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
د پکتیا ولایت په جان خیلو، سید کرم، زرمات او مرکز گردیز کې 115 بېوزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامې ګټې اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالېدو سره به د دوی ترکاري یا سبزۍ له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د گردیز خار اړوند خټابې یو اوسیدونکي رفیع الله مشال رادیو ته ویل
ګنه وکړو، بانجان وکړو، بادرنګ وکړو، سیال وکړو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاده، خو بیا مثال ډیر مخه نیسی بوتیګ نور خو وسره کو دغه ته نه ګورو سار شی وکړو انشاءالله به ته اصل لاس راځي ول یخ نه پناکیږي او بو ورته رسیږي. ډیر مشکلات انشاءالله ولې موږ رفع کوو.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی صاحب ګلم وایي کچیر دوی له دې سړو خونو خو استفاده وکي نو په یو ورده څو وړو کورنیو د ترکاریو اړتیاوی پوره کولای شي.
سم خدمت وکړو نو انشاءالله شواغو کورو ته روزي ورکې چې کار هغه استفاده نه وکړو او په سې طریقې سره یې وکړو او وبوی وکړو د خدای په توکل سره ډیر ستونزې به موږ سره حل شي.
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړیتوب ورکړل شوی چې بېوزله دي. د خټاوي یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریزې برېښنا مرسته هم وشي.
د شنې خونې دغه سده د موږ یو کونډې تیمیان ته ورکړې ده چې د سمر سیبل یې ورکړ شمسیانې باید ورته ولګي. دا د ما سره تیمیان څه دي؟ دا یو شی نه لري، یو مور ده، یو لور ده، نور څه شی به لري؟ دا به په څه شي وکړي؟
د پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړی خونی دی. که نتیجه ښه ثابته شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکړي، نو د دا ډول خونو شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل:
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سامپل په شکل خلکو ته توضیح شوی او د دې نتیجه به انشاءالله موږ په راتلونکي کې ګورو. امید دی چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي فاینده کې نورو ولسوالیو ته هم امتداد پیدا کړي او ښه نتیجه ولري.
د یادونه وړ ده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوا کې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوخت دي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي کچیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخوانی هغه پر ځای میکانیزه شي، نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي.